د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي، نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
لوړ پوړو افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیې پر غونډه خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره کړې او د ترکیې حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقیف کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافیر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړي دي. د دغه شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د راس ویلسن او ښاغلي عبدالله په نننۍ ملاقات کې پر وروستیو بدلونونو او روان سیاسي او امنیتي وضعیت هم بحث شوی دی. ټاکل شوی چې په همدې میلادي میاشته کې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه ترسره شي. بلورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ترکیې له سفیر سره په همدې غونډه خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې له خوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره کړې دي. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبري اژانس د مظاهره کوونکو عکسونه خپاره کړي چې د دې هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علی پور ضد شعارونه لیکلي دي. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قمندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له دې وړاندې خپل ښاغلی علی پور له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وویشتل شوه چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسودو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل او وروسته چارواکو وویل چې علی پور له سیمې وتلی دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د هرات یو ځایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. دغه سرچینې وویل تیره شپه یوه بجه لسګونه طالبانو د شینډن ولسوالۍ د ودانۍ په څلور کیلومترۍ کې د ملي اردو پر پوستې ډله ییز برید وکړ. د هرات والي عبدالوحید قطالی په شینډن کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیسارۍ هغه پولیس نیولی چې یو لاروی وهلی ډبولی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګام نن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یوه ویډیو خپره شوه. د ویډیو کې ښکاري چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پرله پسې په ډنډې وهي. تېره اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره له امنیتي لیکو د دې لپاره وویستل شو چې تورخم کې یې پر یوې ښځې لاس پورته کړی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې حکومت خپل لاس لوړپوړي سمندري پخواني چارواکي توقیف کړي دي. دغه دولتي رسنیو دغلته ویلي چې دا افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیک کې د ترکیې د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی و. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوځي نشي. انادولو خبري اژانس ویلي څلور نورو مشکوکو کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځو پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو 104 پخوانی یو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي، خو چارواکو دا لیک غندلې او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواخي. د ترکیه د ولسمشرۍ ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نښې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لومړنی مرکز 24 ساعتو لپاره فعال شو چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې 110 سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفټونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتیو کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو چې د کورونا واکسین وکړي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,305,850 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 1.5 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو یې 1 دوز واکسین لګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مو هم له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. وابوري چې د ملي مصالحې عالی شورا غوړي د ترکیه ناشته ته یو واحده تر هوړاندې کړی. په لغمان کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي.
لسم ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازنان پورې او علیګار ولسوالۍ، دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي. و نیم سو کورنۍ دلته لري، خزې مې جنگ ته ځي.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 کال کې 2% کمښت ښيي. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو له اویا زیات کسان وژلي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ماشومانو ترمنځ پر رخه خبرې کوو.
پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي ځکه هغه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو. زموږ غاګله ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو، ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي که څه هم د ولسمشر په ګډون بیلابیلو اړخونو د شورا ته د ترکیې د را روانې غونډې په اړه خپلې طرحې سپارلې دي، خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندیز شي. د دې شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه واحده طرحه جوړه شي. ولسمشر اشرف غني په خپله طرحه کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ترکیه ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. خو فرایدون فزدون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسي. ده وویل چې دوی هڅه کوي په کومه ناسته کې چې نن لري او پرون هم وسوه په دغه ناسته کې په همدې موضوعاتو بحث کوي چې څنګه کېدای شي د جمهور رئیس د طرحې په ګډون د حزب اسلامي او نورو مخکښو جهاتونو لوري کومې طرحې چې دوی ته ورغلي هغه واحد کړي. ښاغلي خوځون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د 13 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي مصالحې عالي شورا دواړه مرستیالان او د سعودي مرکچی پلاوي رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا کې ځین نو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 طرحو په څیړلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس لیکلي د ترکیې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري یوه طرحه برابره شوې چې نوموړي د دغې طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرستن کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغې طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په دریو پړاوونو کې وړاندې شوې. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربان منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي. همدارنګه په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. حتی موږ وکړه چې د جمهوري ریاست البته د جمهور رئیس دغه طرحې په اړه چې رویټرز په اړه لیکلي د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب نه ویل څه. جمهوري ریاست مصالح علي شورا ته د جمهور رئیس د طرحې د لیکلو په اړه هم څه نه وایي. په واسطه وخت کې د افغانستان د ملي مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارجه سفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوه د خبرو او ترکیه ناسي ته په اړه د ترکیه ناسي ته د چمتووالي په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنه کړي او په ځمي توګه ورنه ګټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي ولی نیازي ویلي چې په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو 40 کلونو په پرتله قوي، شدید او خونړۍ ده. نو د دوی غوښتنه د افغان حکومت نه او همدارنګه د ملي شورا، نړیوالې ټولنې او افغان سیاستوالو نه دا ده چې په دې برخه کې رامنځته شوي فرصتونو نه د ګټه واخلي، چې نور په آینده کې خلک او کورنۍ د خپلو اولادونو د غم په ټغر کې نه ني. که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو بورد غړي سید ظاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14مه نیټه کېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه ده شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرحې په اړه هم معلومات نه لري. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته د افغانستان له لوري یوه واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي چې له دې کبله د سیمې خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مني، خو وایي چې په دې اړه پر تدابیرو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات په دې اړه په یو راپور کې واوري.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې وروستۍ نامنې اندېښمن کړي دي او له افغان حکومت یې پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا نامنې زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي. جمعه خان د لغمان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنۍ ادباو د شتون خبره کوي او زیاتوي چې د غلطه سلګونه بهرنۍ ادبا خپل کورنۍ سره ووسی او دولت ضد فعالیتونه کوي.
د لغمان د لیسنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اتا پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرنۍ جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خځې مې میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینه ګانم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کوم مسئولونه چارو واقع چې لغمان کې دی دوی نه غواړو چې دغه د مرکز سره دا خبره شریکه کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړی. حتی د لغمان علی خېلو خوړ کې طالب چکپای نه اچوي. خو د امنیتي وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې وړ ده او ډیر ملتونه هم ډیر خپه دي او نه څوک آرامه ګرځېدلی شي نه څوک دیقاني کولی شي.
جمعه خان وایي که د لغمان امنیت ته پاملرنه ونه شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات ترسره نه شي نو ننګونې به زیاتې او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشران په دې باور دي چې په زلونو زلونو د دا ډول اندېښنو په شریکولو سره بیا هم ځایي چارواکي جدي نه دي او په لوی لاس لغمان د نامنۍ په اور کې سوځوي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنۍ له امله په دغې ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. دی وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامي عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنیو وژغوري.
دا مخالفین راځي مګر کورو ته ځای په ځای کېږي. اگر کورونه حتی زیاتنده کېږي خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. کورو ته مخېږي ډزونه کوي. اگر کورونه بیچاره مجبور دي چې ته کډه شوي دي ډالر یې سایو نه څه کډه بار کړي هلته جنګ سایو به شون نه شي کېدلی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا اوو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قمندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالیو د یو شمېر سیمو د نامنیو او د غلطه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ اتباعو د شتون خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو ترنګونه ورکوي ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري. امنیتي تدابیر موږ ورته نیولي مو ګډ امنیتي ځواکونو سره په ښې اندازۍ په دغې کار کوو څو د دې د اصلي ځایونو تصدیق شي او په اړې تصمیم مو وشي.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یوه ادعا ګڼي او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میز ته کښېني او پاڅي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا تود شوی دی. دغو دواړو لورو تر اوسه د قطر په مرکز دوحه او مسکو کې مخامخ ناستې کړي چې د خلکو په باور څرګنده پایله یې نه ده ورکړې او تمه ده چې دا ځلې و مخامخ ناسته په ترکیه کې هم ترسره کړي کومه چې پایلې ته یې دواړه لوري خوشبین او د خلکو هیلې ورته ډېرې دي.
د پکتیا اوسیدونکي هم د نامنیو او په تیره د هدفي وژنو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بېلابېلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین دا مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او حملې زیاتې شوي خو وایي له دې بریدونو څخه ډېری د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنیو پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تېرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې څوارلس کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکي فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی اوس مهال. دا مثلا د خوست په لاین کې حکومت هغه وسه کنه د دې وزنه موجود و چې بازار نه چې وځي دومره حالت خراب دی چې بیرته بازار ته راځي حتی نیم کې د وزن هم خامخا کمه و ډېر خراب سوی دی پکتیا وزن ډېر خراب سوی لګنه ډېر زیات خراب سوی دی
یو بل ځای اوسیدونکي امیدین هموول په دې ولایت کې هدفي وژنې او امنیتي پیښې ډېرې شوي او دی له امنیتي ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي تر څو خلک په ارامه ژوند وکړي
د امنیت په باره کې ترور او دا شیان ډېر زیات شوي دي پکتیا کې موږ د امنیتي مسؤلینو نه دا غواړو چې جدن د دغه مخنیوی وکړي یو څه اقدام وکړي تر څو پورې دا حالات موږ د تاسې وطن نه ختم شي او دې بدبختیو ناخوالو نه نور خلاص شو
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي
اوس څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو یعنی تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندو هر سای ځان کور ته رسوو دومره حده پورې مشکل دی ځکه نږ ناوخته کوونو که ناوخته سنو او بېچامې تبار نه به پاتې
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتي پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي ټکسي چلوونکی محمد طاهر
جنګونه هم زیات دي ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطر کې یو چې بازار نه ووځو بس په خطر کې یو سړی راسره واخیږي ورور راګوله چې بازار نه ملک چاپ کی بس یا پنچار چې وباس یا چاکوګان بس سړی واخی زه زړه ګړبی کې ورور راګوله بنګار نه کوسی سړی
بل لوري ته د پکتیا امنیه قماندان مل پاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون ځینو سیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي خو وایي په تیرو درېونه کې ډیری هدفي وژنې د شخصي دښمنوي له کبله شوي دي امنیه قماندان ویل د هدفي وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي
بله او بعضی وژنې شوي دي خو اکثره یې د شخصي دښمنۍ او بعضې نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې شوي دي هدفي وژنې به هم شوي خو موږ خپل پلانونه لرو خپل چمتووالی لرو ښار کې مو ګزمې و پیرې و امنیتي پرسونل ډېر کړي دي انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالیو ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې تر سره شي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل سوله غوړه کړي. د دې کمیسیون چارواکي هم دراز وایي رښتینی او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې
د اپریل 15مه د وجدان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بېلابېلو بې عدالتیو ناامنیو مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښېدل او سملوري ته یې سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلند باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل بیا کولی شي افغانان رښتینې سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو په رڼا کې وي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخوري او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
خاغلی نظری وایي سوله په اصل کې د مینې، د ویښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعاله مونسه مبارز وایي پیاوړي هیوادونه او سازمانونه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلي د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسانها بحث وجدان یک بحث مهم
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی که هر ځای آباد او ودان وي پرته له شکه چې هلته به د حاکمو رهبرانو وجدانونو د خپلې ټولنې لپاره هڅې کړې وي نو له بده مرغه په جګړیزو ځایونو کې هغه وجدان دومره حاکم دي چې کمزوري عمل کوي
حاکمیت میکنه.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبرۍ ثمره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوالې ورځې سره برابر ده، د نړۍ په اکثر هیوادونو کې د وګړو چار چلند، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادۍ اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سواد دره کې د تروریزم ضد یو قاضی او د هغه د کورنۍ درې غړي په ډزو وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملان به ونیول شي او سخت چلند به ورسره وشي. په دې اړه صفي الله ستانکزي د راپور برابر کړی.
پولیس وایي قاضی آفتاب افریدی د یکشنبې په ماښام له خپلې مېرمنې انګور او لمسی سره له پېښوره سوات ته روانو چې د سوابۍ په لار کې ورباندې وسلوالو کسانو ډزې کړي. په برید کې قاضی افریدی او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکی او یو ساتونکی ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پېښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابۍ پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغه کسانو کې پنځه نیول شوي دي، پنځو کې څلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ وروسته د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. د نامزد ملزمانو د کور نمونې ولې دي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدی زوی عبدالماجد افریدی بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدی په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د هغو کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدی بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند خبرګون خودله. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د قاضی افریدی د هغه د میرمنیا او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړي د په خبره د دې ناوړه عمل تر شاخ کېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضی او د بشري حقوقو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالي تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوی. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوی دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو ځل بیا ورزو کورنیو مسایلو ته. نړیوال بانک وایي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کمښت ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې قرنطین د پانګونو کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدمتونو او د صنایعو برخه سخت زیانمن کړي دي او بیکاري هم زیاته کړې ده. له کابله په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د کمیدو خبره کړې ده. دغه بانک په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شوی دی، په کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د کرنې برخې قوي پرمختګ کړی و، هغه پرې دا موضوع کنټرول کړی ده، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ پکې کم و. په راپور کې د دغه اقتصادي پرمختګ د کمیدو لاملونه د کورونا وایروس له امله قرنطین، د پانګونې کمیدنه او په سوداګریزو چارو کې ځنډ ښودل شوی دی. خو نړیوال بانک ویلي دي چې په 2021 میلادي کال کې به اقتصادي پرمختګ 1% پرمختګ زیات وي او په دغه شان په 2023 کې بیا که کورونا وایروس کنټرول شوی وي دا اقتصادي پرمختګ به 3% وي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي، دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان اقتصاد وزارت بیا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې عواید زیات شي. بله تکلسب
د ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د روانې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له اویا زیات کسان د سیلابونو د راوتلو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه.